السلام علیکم، سهار مو بخیر. د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا یولسمه ده چې د 2022 میلادي کال د جون له لومړۍ نیټې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په سر کې خبرونه. د خوړو نړیوال پروګرام پر روان میلادي کال کې د افغانستان په دریو ولایتونو کې لنږدې 1 میلیون کسانو سره د مرستې خبر ورکوي. د پروګرام پر ټویټر لیکلی چې په میدان وردګو، روزګان او سمنګان کې له زرګونه کورنیو سره مرستې کړې، خو تر ټولو ډیره برخه د میدان وردګو اوسیدونکو ته رسیدلې چې اندازه یې له 15 لکه ټنه اوړي. د ملګرو ملتونو مؤسسې خبرداری ورکوي چې د روان کال تر لاړه میاشتې په افغانستان کې نږدې 19 میلیونه وګړي له سختې لوږې سره مخامخ کېدای شي. جرمني وایي هره اونۍ شاوخوا 200 تنه افغانان د پاکستان له لارې جرمني ته رسیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې دا افغانان په ځانګړو چارتر الوتکو کې له اسلام آباد جرمني ته ځي. خبرپاڼه زیاتوي چې له ایران څخه هم یو شمیر افغانان جرمني ته استول کیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له 1,600 ډیرو افغانانو ته چې له خطر سره مخامخ وو ویزې ورکړي دي. په کابل کې د ترکیه سفیر وایي هیواد غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې جهاد ارګنای د ژمنه پرون د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې وکړه. ارګنای د ژمنه هم کړی چې هیواد به له افغانانو سره بشری مرستو ته دوام ورکوي. خبر پاڼه د ښاغلي متقی قول لیکي چې وایي د دوی حکومت د ترکی سوداګرو د پانګونې لپاره په افغانستان کې هر راز زمینه برابرولی شي. تهران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې یا IAEA هغه راپور رد کړی چې وایي د ایران په هغو دریو مرکزونو کې چې د هیواد مخکې په اړه معلومات نه وو ورکړي اټومي مواد موندل شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زده پرون خبریالانو ته ویل چې دا راپور د ایران او IAEA ترمنځ د خبرو واقعیت نه څرګندوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې له دې یو ورځ مخکې تور پورې کړی و چې ایران په دې مرکزونو کې د یورانیمو د زرو د موندلو په اړه وضاحت نه دی ورکړی. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر روسیا تورنه کړې چې د اوکراین د خوراکي موادو د صادراتو مخه نیسي او په دې ډول نړۍ له لوږې سره مخامخ کوي. د میترو کولیبا پرون پر ټویټر ولیکل چې روسیا عمدن دا کار کوي څو اوکراین پړخ کار کړي. له دې یوه ورځ مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي و چې روسیې د اوکراین بندرونه بند کړي او نورې نړۍ ته د اوکراین د 22 میلیونه ټنه غلې د صادرولو مخه یې نیولې ده. د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. وباوري چې کابل نن له پاکستاني طالبانو سره د خبرو لپاره د له پاکستانه دی او پلاوی کوربه دی. د پاکستاني او پخوانی پوځي افسر د دې روغې مخالف دی.
زما په خیال دا چې حکومت کم کوي دا ډېر غلط طریقې باندې کوي او زما په خیال د دې به څه نتیجه نه راوځي.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په افغانستان کې د بشري حقونو او په تیره د نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې.
measures such as this. دا سیاسي لکه د منځنۍ او لیسي دورې د نجونو د زده کړو مخنیوي له یو جن سره تبعیض دی.
د طالبانو حکومت وایي چې په دولتي ادارو کې د چارو د اسانتیا لپاره اقدامات پیل کړي.
دا تنها کاغذ پراني نه وي چې په کارونو کې باید شفافیت او چټکتیا وي. د یو لاره دا ساده سازي ده.
په خوست کې د یوې غیر حکومتي مؤسسې روغتیا پالان وایي چې پر حکومت یې پیسې پور پاتې دي.
موږ اوس بالاخره مجبور شو چې په خوست کې د اوچ پی ایم دفتر وتړو تر څو چې زموږ خپله مزدوري حواله کړي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکلستاس قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. د هم د خبرونې لمړی راپور ټاکل شوی چې له پاکستان نن یو 50 کسیز پلاوی کابل ته ولاړ شي او هلته د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره خبرې وکړي. د پخلاینې د خبرې د طالبانو د حکومت په منځګړتوب کیږي. تحریک طالبان پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د اسلامي شریعت د پلي کېدو غوښتنه کوي. په دې اړه جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
پاکستانی رسنی خبر ورکوي چې د 50 کسیز پلاوی مشیبه د پاکستان پخوانی سناتور مولانا صالح شاه کوي. په دې هیئت کې شمالي وزیرستان، اورکزی، کوروم، خیبر، مومند، باجوړ او ملکند په ګډون قبایلي مشران شامل دي. د ازادي راډیو د ترلاسه کړو معلوماتو له مخې تحریک طالبان پاکستان دا غوښتنه لري چې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې د اسلامي شریعت نافذ شي. د پاکستان حکومت دی د دوی تضمین وکړي چې څوک بچنه ورته وایي نو دوی حاضر دي چې خپل کورونو تستانه شي او روغ وکړي. د دې ترڅنګ دا غوښتنه لري چې خپلې سیمې چې په 2013 کال کې له خیبر پښتونخوا سره یو ځای شوې وي بیرته د زاړه اداري چوکاټ نه مخې د قبایلي سیمو په توګه په رسمیت وپیژندل شي. په قبایلي سیمو کې په خوا د پاکستان د پوځیانو مشر متقاعد جنرال محمود شاه په دې نظر دی چې د روغې جوړې د خبرې د پاکستان د اساسي قانون په خلاف دي.
د پاکستان قانون د دې اجازه نه ورکړي او اوس چې کوم زړې سونه شوی لکه ملکان چې اپریشنونه شوی دي هغه وایي چې دلته شریعت نافذ شوی و. هغه خبرې د ماضي خبرې دي او دا چې په فاټا کې انتظام بدل شوی دی او د پاکستان آئین د زیرو لائن پورې ایکسټند شوی دی نو دې سیزونو باندې خبره اترې کول اجازه غیر مناسبه ده او د پاکستان د لپاره ډیره غلطه خبره ده.
د قومي مشرانو پلاوی نن په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان د یو مشر مفتي نور ولی مسجد او یو شمیر نور مشرانو سره ګوري او پرونی په پېښور کې له پاکستاني امنیتي چارواکو سره خبرې کړې وي. د دې خبرو لپاره تحریک طالبان پاکستان له پاکستاني ځواکونو سره اوربند چې د دوشنبه تر شپې پورې ادامه لرله تر نامعلوم وخت پورې تمدید کړی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د پوځ پخوانی جنرال محمود شاه چې وخت په قبایلی سیمو کې د پوځ مشر و وایي اسلام آباد باید له پاکستانی طالبانو سره د روغې جوړې خبرې ونه کړي. نو موري په دې باور دی چې دا خبرې د پاکستان له اساسي قانون سره په ټکر کې دي. احمد شیبر له محمود شاه سره په دې اړه پوره مرکه هم کړې او په سر کې په دې اړه نور وضاحت ترې غوښتای دی. د متقاعد جنرال په ځواب کې وایي
پاکستان افغانستان سره خبرې اترې کولی شي، ایران سره کولی شي، انډیا سره کولی شي، نیپال ملک سره کولی شي، لیکن د پاکستان کې یو ګروپ وی هغه بدمعاشه معنی ارتشیکلی لکه لیاری ګروپ شو یا کی کی پی شو دې سره خبرې اترې نشي کولی. او زما په خیال دا چې حکومت کم کوي دا ډېر غلط طریقې باندې کوي او زما په خیال د دې وا
نو څه باید وشي چې په پاکستان کې دغه ډله چې تل بریدونه کوي او د طالبانو له راتګ نه وروسته حمله هم زیاتې کړې دي پاکستان حکومت باید څوکړي چې د دې مخه ونیسي؟
دوی خدا د افغانستان د حکومت د افغان طالبانو دا فرض دي چې هغه خپل خورا د افغانستان خورا د بل ملک خلاف نه استعمالولو اجازه ورکړي. دا هغه وعده کړې وه او دا د هغه یو بینالقوامي ذمواري ده. زما په خیال چې د کومې علاقې نه دا حمله کیږي هغه علاقې تجارت بندولی شي. د هغې نه علاوه د هغه علاقې کوم خلک په پاکستان کې وي هغې رانیولی شي او هغې واپس لیږلی شي یا هغې باندې څه دباو. په پاکستان سره ډېرې لارې دي چې د دې مخنیوی کوي شي.
محمود شاه صاحب، ازادي راډیو هم داسې راپور درلود چې د تحریک طالبان د پاکستان غوښتنې هم دادي چې د پاکستان په ځینو سیمو کې د شریعت نافذ شي او د قبایل سیمې د بیرته له پښتونخوا نه بیل شي. راپورونه تاسو تاییدوي؟
جی بالکل. او زما په خیال دا ماضي خبرې دي، داسې ریښوي دي، دا ناکامیاب شوي دي او هغه زمونږ د پاکستان نه دا ضمانتونه غواړي که دا طالبان با دا خپل نظام چه کم گاوردی ملکونه دی اغیط خوب نگردی نو پاکستان ورطوی چه نو دا طالبان دیر خلق دی دا افغانستان پورید دی خپل امبیشن دی دا خوب بلکل دا غی خبره بلکل اولد خبره دا او زما په خیال پاکستان له پکار دی چې هغه په سختۍ باندې وي او زما په خیال نن سبا د حکومت ډیر پته نه لګي یعنی پاکستان کې سیاسي حالات داسې دي چې موجوده حکومت ډیر کمزور دی او زما په خیال هر ملي په کار دی چې تلاش واچي
تاسو پوسټ اشاره وړه خو د پاکستان پوز مخکي غوښتل چې له تحریک طالبان پاکستان سره خبري وکي او اوربند هم وکړو نو هغه خو خپل کوشش کړي
درې سلور کاله مخکي آرمي چیف سره غوښتم او خبرې وکړي او ما ورته چې دې سره د حل دي چې دې حواله کا عدالتونو ته او عدالتونو سره خبرې وکړي دې خلاف استیل زامات دي هغه زامات او تاریخ دې ته سزا ورکړي یا دې پرې
د پاکستان د پاوز پخوانی جنرال محمود شاه چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې محمود شاه یو وخت په قبایلی سیمو کې د پاوز مشر وو او نوموړی د پاکستان د حکومت لخوا له پاکستاني طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو مخالفت کاوه تاکل شوی چې له پاکستان نن یو 50 کسیز پلاوی کابل ته ولاړ شي او هلته د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره خبري وکړي البته د دې خبرو منځګړتوب د طالبانو حکومت کوي
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پلانډو چپو پر 14.0
19.8
24.8
او 10.8 مترو اوریدلای شي
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري د طالبانو د حکومت د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتونو ادارې له یو شمیر وزارتونو سره د چارو د اسانتیا په هدف موافقه لاسلیک کړي د پداسیال کې د چتر اوسه هم ډیری خلک په دولتي ادارو کې د خپل کارونو د ځند لکبله شکایت کوي په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ رادیو خبريال راکوي
احمد د کابل اوسیدونکو دی د وایل څور ازورا هيڅ د طالبانو په یو اداره کې په خپل کار پسې لالهاند دي دغه خبره که څه هم د تیر په پارتالا د فساد مخه یو څنی ول شوی خو په دولتي ادارو کې د سهلنګاری او د کارکونکو د کمیل عملی کارونه زندیدل دي
کله وای اربن مامور لته راغلی او کله اجازه نه راکوي چې تلو نو ولاړ شم
خو احمد روخانه نه کړ چې کارونه په کوم ادارې کې باندې دا په داسې حال کې دا چې د سیشن وی پورز د طالبانو د چارو اداري اصلاحات او ملکی خدماتو د مسلکي تعلیماتو ادارې او د لوړو زده کړو کډوالو او بیرته راستنیدونکو او د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو ترمنځ هوکړه لیکونه په دې مو خلاص لیک شول چې خلکو ته په چارو کې اسانتیا او رونتیا راولي په دې اړه جوړ شوی غونډې ته د طالبانو د اداري اصلاحات او ملکی خدماتو اداري رئیس عبدالحنان عارف الله وویل
دا توافقنامه لاسلیک شي دا تنها کاغذ پراني نه وي او دا بیا په عمل کې راشي د دې تعقیب وشي چې په کارونو کې باید شفافیت او چټکتیا وي د یو لار دا ساده سازي ده
د زیات کړه د دې هوکړه لیکونو پر بنسټ د یو لس پروژو په چارو کې اسانتیا راغلي چې وایي د کډوالو چارو او څلور نورې د کارو ټولنیزو چارو وزارت پورې اړوند دي په دې غونډه کې د طالبانو د چارو ادارې رئیس احمد جان احمدی وویل لدې کار موخه په دولتي ادارو کې اصلاحات راوستل د خلکو د چارو اسانه کول خلکو ته د اسانتیاو برابرول د وخت د ضایع کېدو مخنیوي او د چارو چټک کول دي په دې غونډه کې طالب چارواکو لټول هغه مسلکي کسانو چې وړاندې دولت کې دنده درلوده او اوس له هیواد د باندې دي غوښتنه وکړه چې بیرته هیواد ته ستانه شي طالبان داسې مهال ته غوښتنه او د خلکو د کارونو د اسانتیا خبره کوي چې هر ورځ یو ډیر شمیر د مخکینی دولت کارکونکو نیوکه کوي چې د طالبانو لخوا له دندو ګوښه شي د دوی په خبره طالبانو په مسلکي بستونو غیر مسلکي او خپل کسان ګمارلي او له همدې عمله دولتي چارې لخند زند او ان په ځنیو ادارو کې پټه په ولاړې دي هغه دا چې طالبان یې ردوي
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د افغانستان په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې په ترکیه کې د خزینه فعالانو په ګډون له یو شمیر افغانانو سره کتلې دي ریچارډ بنټ وای خبري غټورې وي خو په دې اړه نور جزئیات ندي ورکړي د دې لیدنو کتنو دوه برخوالو ازادي رادیو ته معلومات ورکړي چې جزئیات احمد شیبر اوروي
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي په ټویټر کې لیکلي دي چې د شوزو د حقوقو له یو شمېر مدافعانو د مدني ټولنې له غړیو محصلانو وکیلانو قاضیانو د پخواني حکومت له یو شمېر چارواکو او د افغانستان د ملي شورا له پخوانیو غړیو سره یې کتلي دي ریچارډ بینټ په استانبول کې د لیدنو کتنو پاړه یوازې دومره ویلې دي چې دا خبرې رسمي نه وي خو ګټورې وي. د دې لیدنو کتنو دوه برخوالو چې نه یې خوشتل د موضوع د حساسیت له امله نمونه واخیستل شي. تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا خبرې محرمانه او پټې ترسره شوې. دوی زیاته کړه چې دا هغې ژمنې له مخې چې یې کړې ده نشي کولی د دې غونډو په اړه ډېرې خبرې وکړي. ریچارډ بینټ تیره اونۍ په کابل کې د خبري غونډې پر مهال ویلي وو چې د ښځو په وړاندې داسې اقدامات ترسره کیږي چې یو مخ د ټولنې له مخې پسې واخیستل شي. دی وایي داسې هڅې لکه د منځنۍ او لیسې دورې د نجونو د زده کړو مخنیوی، د کارونو محدودیت په سیاسي او ټولنیزو برخو کې د هغوی د مشارکت لپاره نه فرصت، له کورونو د وتلو محدودیت، د محرم شرط، د حجاب سخت قوانین، پر دې سخت ټینګار چې په کورونو کې پاتې شي د هر څه له یوه جنس سره تبعیض دی او هدف یې له ټولنې څخه د ښځو تری تم کول دي. د طالبان حکومت ټینګار کوي چې د اسلامي شریعت له مخې ښځو ته حقوق ورکوي. بل لور ته نړیواله ټولنه دا خبره کوي چې له طالبانو سره د تعامل لپاره پکار دي چې طالبان په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ کړي او بشري حقونه رعایت کړي.
د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه شیبه وروسته خبريږي چې نوریاس نوري تاسو ته وړاندې کوي. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. په هند کې خلکو پرون د راب موسیقي د نوموتی سندرغاړي سیدو موسیوالا پر مړینې ویر وکړ. 28 کلن موسیوالا چې په هند او همداراز د کاناډا او برتانیا په پنجابي ټولنو کې خورا زیات مینوال درلودل، د یکشنبه په ورځ د می په 29 په پنجاب ایالت کې په خپل موټر کې د ناپیژاندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. زرګونه کسانو پرون د پنجاب موسانومي کلي ته ورغلل او د هغه په ګلونو پوښل شوی مړی ته چې پر یو ټراکټور لیږدول کېده درناوی وکړ. پولیس وایي چې نوموړی د جنایي بانډونو د سیالۍ په پایله کې وژل شوی دی او د وژنې مسؤلیت هم یو جنایتکار بانډ منلی. د موسیواله د وژنې همداراز د هند د پنجاب ایالت پر یوې لویې ټولنیزې ستونزې چې د مخدرو موادو کاروبار دی رڼا اچولې ده. دا ایالت له افغانستان او پاکستان هندوستان ته د مخدرو موادو د قاچاق لاره ده. قدرمنو اوریدونکو، په دې اړه جزئیات د ازادي راډیو په بل خبرونه کې چې په 8 بجو پیلېږي تاسو ته وړاندې کیږي. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته.
ازادي راډیو ته غوښتنلیکونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي اروپای ټولنه به د روان کال تر پایه د روسیې د تیلو واردات په سلو کې تر نوي پورې راکم کړي. جوزف بورل وایي د دې هڅې هدف د روسیې د جنگي ماشین بندول دي.
اروپای ټولنه وایي له روسیې څخه د تیلو د وارداتو د مخنیوي ژمنه په خپل ځای ده. په دې تړاو د دوشنبې پورې اروپای ټولنې موافقه کړې وه، خو ویلي وو چې دا کار په سمدستي نه کوي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مسؤول جوزف بورل پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې وویل دا ټولنه له روسیې څخه ډېر تیل اخلي، خو غواړي چې د روسیې د جنگي ماشین مخه ونیسي. دی وایي موږ اوس غواړو چې اروپایي ټولنې ته د روان کال تر اخره د روسیې د تیلو واردات 90% کې کم کړو، یعنی 90% کې کم تیل واخلو. البته د هغو هیوادو په برخه کې چې په وچه کې ایسار دي استثنا شته. یو له هغو اروپایي هیوادو چې سمندر ته لار نه لري او د روسیې پر وارداتو ډیر ولاړ دی هنګری دی. د چک جمهوریت او سلواکیا هم د روسیې پر ګازو او تیلو ولاړ دي. خو دې دوه هیوادو له بندیزونو سره مخالفت نه دی کړی، خو وړاندیز یې کړی دی چې د دې اقدام په خاطر د خبرو لپاره نور وخت اړتیا لري. اوکراین په پرله پسې ډول اروپایي ټولنې غواړي چې د روسیې د انرژي پر وارداتو بندیز ولګوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتر کولیبا پرون وویل چې د روسیې پر ګازو او تیلو بندیز به د دغه هیواد جنگي ماشین له پښو وغورځوي. د دې په خبرګون کې د روسیې پخوانی ولسمشر او صدر اعظم دیمیتر میدویدیف په ټلګرام کې په یو پیغام کې ویلي دي چې دا ډول پریکړې له روسیې او روسانو سره د کرکې په معنا ده. اروپایي ټولنې تر دې مخکې هم د روسیې پر بانکونو، هوایي شرکتونو او روسي چارواکو یو لړ بندیزونه لګولي وو.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او نیکه هیله. د برخه ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. په خوست کې په لزګونو ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو د طالبانو له حکومت غوښتي چې دوی ته د هغه پاتې معاشونه او نور امتیازات ورکړل شي چې له انجوګانو سره په قراردادونو کې ورسره ژمنه شوې وي. سیمه ایز روغتیایی چارواکي هم د ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو دغه غوښتنې پر ځای بولي او وایي د دې مسلې د څېړنې لپاره یو پلاوي ته دنده سپارل شوې ده. نور زموږ د سیمه ایز خبریال په دې رپورټ کې
په خوست کې لسګونه ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي وایي چې د روغتیا د ادارې او پرمختیا موسسې یا او ایچ پی ایم دوی ته د دریو کلونو شل فیصده امتیازات او د دریو میاشتو معاشونه نه دي ورکړي. دوی وایي که چیرې حقوق یې ورنکړل شي نو د یادې مؤسسې د ولایتي دفتر دروازه به وتړي. د اعتراض کوونکو په خبره په ایچ پی ایم باندې چې مخکې په خوست کې د حکومت لخوا ټول عرضه کیدونکي روغتیایي خدمتونه قرارداد کړي وو، د شاوخوا 4.5 کارکوونکو شل فیصده امتیازات او د دریو میاشتو معاشونه پاتې دي. اعتراض کوونکو له درې ډاکټر صدیق الله مونی وویل
موږ تر وزارت او ریاست سیاتامی او کمانډي امنی ولایت ته بار بار حاضر شوی شکایتونه مو ورته وړاندې کړي دي، خو متاسفانه تر دې مهاله پرې دی کوم په دې باندې غوږ نه دی ګرولای. نو موږ اوس بالاخره مجبور شو چې په خوست کې د اوچ پی ایم دفتر وتړو ترڅو چې زموږ خپل هغه مزدوري چې کړی ده موږ خپل مزدوري حواله کړي.
د ولایتي روغتون یو بل ډاکټر نعیم الله باور وایي دوی سره په پرسونل کې ډیر غریب او بیچاره خلک پکې دي چې د ښار له دوکاندارانو پوره وړي دي.
موږ د اوچ پی ایم دفتر رئیسان مخکینی رئیسان اوسنی رئیسان هیڅ توجه نه کوي، دا هم دوی بچان دي خپل بچی ته پوتنه پړتي هو علاوه ته نور بچی د غصب لري دي ډیر ظلم کی.
په اعتراض کوونکو له ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو سربیره لسګونه مزدوران هم پکې دي. د ولایت روغتون د مزدورکارو مشر شیرخان وای
داسې کارګران شته ماته معلومات ده چې وچه ډوډۍ په پیسې اخلي لس ډوډۍ مثال چې لګیږي دوی پنځه وړي او تر هغه وخته پورې به دغه دفتر مونږ تړو تر څو پورې چې مسؤلین چارواکي د مونږ غږ وانه وري.
د تڼۍ ولسوالۍ د حصارک کلینیک مشر ډاکټر توار خان وایي مسؤلین ورسره مخکې ژمنه کړې وه که په نورو ولایتونو کې روغتیایي کارکوونکو ته پاتې پیسې ورکړل شي نو دوی ته به یې هم ورکوي.
چون اوس چې موږ کوم ثبوت موجود دی نیټ مربوط لکه لغمان او کونړ او بعضو نورو ولایتونو کې هم مکمل معاشاتو کې صدې شوي دي، په خوست کې چې دی مونږ ته دوی نه روکوي.
بلول ته د خوست د روغتیا ریاست چارواکي د ډاکټرانو او نورو کارکوونکو اعتراض پر ځای بلا ویل دې کسانو ته باید خپل پاتې حقوق ورکړل شي. د روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم اندوزی وایي
دغه پرسنل ګرام نه دی، حقیقت کې کوری کړی دی، هغه حقوق به لږ په اصولي طریقه کې وغوښتل شي باید به نه وي. نن څو ورځې مخکې موږ یو باصلاحیته هیئت مقرر کړی دی، هغه د دوی نه استلامي نه کړی دي، هغه پروسه څو ورځې وخت نسی، هغه ډاکومنټ دي چې دوی د کابل نه غوړي او دلته یې تپیره کوي. انشاءالله العزیز موږ به هغه فیصله کو چې حق ته حق ورسیږي.
و موږ غوښتل د ډاکټرانو د غوښتنو او اعتراض په اړه په خوست کې او ایچ پی ایم د ولایتي دفتر د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو هغوی خبرو کولو ته حاضر نه شول. د یاد دفتر یو مسؤل کس د نوم نه خودلو په شرط وویل د ولایت د یاد مؤسسې لخوا د قرارداد څخه 3 میلیون افغانۍ زیاتې ورکړل شوې، خو مخکینی مسؤلین نه دي توانیدلي چې حسابونه تصفیه کړي. سرچینې وویل د روغتیا وزارت، اړوند این جی او او دا معترضین باید په ګډه د دې قضیې د حلولو لپاره لار ولټوي.
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
د هند چاپ انډیا ټوډی ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي د افغانستان ګڼ روغتونونه په خور ځواکۍ په اخته ماشومانو ډک دي. د مطلب په دوام لولو چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان دا مهال د لوږې له سخت بحران سره مخامخ دی. انډیا ټوډی ورځپاڼې په خور ځواکۍ د اخته ماشومانو عکسونه هم خپره کړي چې د ورځپاڼې په لیکنه د ناروغۍ پر بستر پراته دي، مایندې او پلرونه یې د مرستې ترلاسه کولو او لاسنیوي غوښتنه لري. د مطلب په دوام د ملګرو ملتونو تازه راپور ته هم اشاره سوې چې پکې راغلي اټکل کیږي چې په افغانستان کې به سږ کال 1,000,000 او 100,000 هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي له سختې خور ځواکۍ سره مخامخ سي. انډیا ټوډی ورځپاڼې زیاتوي افغانستان په داسې حال کې د ماشومانو د ژغورنې لپاره مجادله کوي چې د مرستو لپاره هیلې په مړاوي کېدو دي او وخت هم په تېرېدو. یوریشیا ریویو خبرونه د خپلې پرونی غنی په یو مطلب کې د افغانستان سوله او ثبات د سیمې له ثبات سره تړلی بللی دي. د مطلب په یو برخه کې راغلی کاپنستان ته سوله راځي تربل هر هیواد با زیاته ګټه گاونډي هیواد پاکستان ته ورسیږي. د لیکوال په باور پاکستان هیڅکله په افغانستان کې داسې حکومت نه غواړي چې غیر دوستانه اړیکې ورسره ولري، او اسلام آباد داسې حکومت هم نه غواړي چې تر پاکستان له هندوستان سره ډېرې دوستانه اړیکې وپالي. که څه هم لیکوال پاکستان افغانستان ته د سولې او ثبات په راوستلو کې مهم هیواد بللی، خو د افغانستان تیرو حکومتونو په وار وار پاکستان د هغو تروریستي ډلو په ملاتړ تورن کړی چې په افغانستان کې یې خونړي بریدونه کول. اسلام آباد د افغان طالبانو په ملاتړ هم تورن دی، او د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په وار وار د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې غوښتنه کړې وه. د یوریشیا ریویو خپرونې لیکوال د مطلب په دوام زیاتوي، د افغانستان سوله او ثبات په پاکستان کې د سولې او ثبات معنا لري چې اقتصادي ودې او په اقتصادي برخه کې د دواړو هیوادونو تعامل ته زمینه برابروي. د مطلب په یو برخه کې د چین دریس ته هم اشاره شوی چې غواړي په افغانستان کې سوله وي او وکولی سي پر بیلابیلو پروژو پانګونه وکړي. تر دې مخکې راپورونه خپاره سوي وو چې چین غواړي د مس عینک کان د استخراج پروژه بیرته پیل کړي، او طالبانو هم په دې برخه کې د چین له پانګونې سره لیوالتیا ښودلې ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9300
2000 اویا
15000 نوي
او 1980 کیلو هرتز اوریدلای شي.
مخکله دې چې دا برخه پایته ورسیږي، ستاسو په غږ څو پیغامونه درته خبرو چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې او د غرض د واتس اپ لارې مو پریخيدي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه هم په خپل نوبت سره د ازادي رادیو ټول درنو اوریدونکو ته سلامونه ونې کې لوړند کوم. زه محمد کریم حکیاری ما اسما د طالبانو لوړو چارواکو سره د هله ورسو د چي دغه زموږ د مالیدونو ماش باید راکول سي. تر ډیره چې خبره ما ماشات وي بيخي پرنیمایي باندې هم درې چې موږ یې پروانه کې مشتجرا کې هغه کې 10000 وي کله 10000 وي کله 10000 وي د چي مالیدون مجبور دي چې د ځان لپاره یو څه پیدا کړي دا چختر هم روان دي. داس مالیدن هم ستا چې هغه په کور کې سفارسته لري، نو هغه دغه مشات په انتظار باندې دي. نو زما دغه پیغام تر ازادي راډیو پورې ورسېږي. ازادي راډیو نه شرکې تاسو ته ښه وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زه د محمد شاهین زدران د خوست ولایت د سپیر ولسوالۍ د سرک کې د جنگي بابا د خپل غړی د سیمه پیغام پرېږدم. زما دا پیغام د روزنه د اسلامي مرد څخه مې دا غوښتنه ده چې د جنو مکتبونه زر تر زره فعال شي، ځکه چې زمونږ په هیواد کې جنو ته زیاته اړتیا نظر کېږي. نه ښوونکي لره او نه ډاکټران. په دې هیله چې جن مکتبونه زر تر زره خلاص شي او خپل زده کړو ته ادامه ورکړي، ځکه چې په اسلام کې هر چا ته دا جواز ده چې هم جنو ته هم هلکانو ته یو شان د زده کړو هم سواد هم د کار اجازه شته دی. وسلام په احترام مخته ښه
سلام جمال الله د هلمند ولایت نه دی. د ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته په خپل جهان کې د شوایم د الخير مؤسسه چې اوس انجنونو ته مکتب جوړولو په موضوع کې را مختصر یاد یو جهان مننه. یو زموږ هغه د خلکو مایوسي چې مایوسه چې د سره کار نه کېږي دا یو ښه پیغام دی چې خلکو ته یې ورسوو. زموږ غوښتنه دغه ده، زموږ د منطقې د انجنونو د مکتبو حالات دوی په هره طریقه کې د نږدې وارزوي. یعنې مشکل پر دې نه دی، هر ځای چې کار وي زموږ کور جوړېږي. مننه جینې. حاکي اولیات به انصاف داسي چې زموږ د منطقې د انجنونو حالات وکتل شي، حاکي اولیات کې موږ راسو.
مختارم د ښوونځي په مدرې کې زه دومره درته ووایم چې هر ستونزه چې دو که ناروغي دو که بېوزلي دو که غربت دی که خفګان دی تر څټ شاته یو عوامل لري. د افغانستان څومره کړوینه چې دي په کړوو کې ستونزو کې چې راګویر دی د یغو عواملو څخه یو غټ عوامل دا دي چې افغانستان خلک بې تعلیمه دي، په توره تیاره کې پټ شوي دي. نور که څلور ویشته زه په دا نه وغږېږم بیا به کام وي. خدای دې وکړي چې دا ښوونځي خلاص شي. یوازینۍ لاره دغه دوی پرمختګ چې موږ باید رڼا ترلاسه کړو. کله مو چې رڼا ترلاسه کړه ښه به تور سپین به مو وپېژندو. خدای دې وکړي چې دغه ښوونځي زر تر زره خلاص شي او د افغانستان اوسني واکمنانو ته مو دا ټپه ډالۍ دو.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 0040 22 11 24 201.